د مازیګر 15 بجې دی اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه د اخیرنۍ خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. بابا ریچ د کراچۍ خار د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې نه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شورا د رئیس په مشرۍ د دوی یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان د چیف جسټس د دې څرګندونو په اړه چې وایي په ملک کې د مارشل لا د راتلو مخه نیول شوی رپورټ درته لرو. او په ټولنه کې د طنزیه ادب له ارزښت مهم خبرو خو تر هغې مخکې ورزو مجید بابر ته چې مهم خبرونه ترنه واورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی بعد دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږو زده کوونکو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. د افغانستان په خوست کې به می چاودنې شپږ عام وګړي وژلي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی به دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري کړل شوی خبر پاڼه زیاتوي چې دغه پلاوی به د سبا نه د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې په پاکستان کې وي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی صلاح الدین ربانی به د دې سفر بلنه د پاکستان د خارجه چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر په دې مخه ورکړی و چې په افغانستان کې د سولې او روغ جوړې په پروسه کې د خلکو پاکستانی چارواکو سره وویني. صلاح الدین ربانی به د خپل سفر پر مهال د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پاکستانی پوز مشر تابع سره هم ویني او په باضابطه توګه به د پاکستانی وزیر خارجه میرمن هینا ربانی کر سره مذاکرات کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. د ګلشن اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بیگانه معلومه وسله والو د چایو په هوټل ډزې کړې دي چې له امله یې په هوټل کې ناست د دینی مدرسې شپږ زده کوونکي وژل شوي او د هوټل د مالک په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشال ریډیو ته د پیښې په اړه څه داسې وویل.
دو موٹر بائک تھے جس پہ چار لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی.
دی وے په دوه موټر سایکل سوار سلور کسان راغله او دزې وکړې چې په نتیجه کې تر دې وخت پورې شپږ کسان وژل شوی او شپږ جوبل شوی دي. د تشدد نورې پیښې د خار په سخی حسن نارت ناظم آباد او کوکراپار په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د افغانستان په خوست کې به می چاودنې شپږ ملکی وګړي وژلي دي. د خوست ولایت د صبري ولسوالۍ امنیه قومندان سمنجار روخان د پیښې په اړه مشال لیډیو ته وویل چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د یوې کورنۍ غړي په روغتیايي کلینیک کې د ماشوم له زیږېدو وروسته خپل کلي ته بلارول چې موټر یې په سړک کې خښ ماین باندې وروختو. سمنجار روشن د پیښې پړه د دولت په مخالفینو اچوي خو تر دې مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د خوست والي عبدالجبار نعیمي دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د وژل شوو کورنو سره یې غمرازي څرګنده کړې ده. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې 15 وسلوال طالبان له وسلو سره نیولي دي. د پکتیا د امنیت مشر سمنوال محمد زمان د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل چې تېره شپه د پکتیا ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې د افغان پوځ په جامو کې د بهرنو او کورنو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان نیولي دي. په کابل کې د فرانس د سفارت لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره په مرسته به په راتلونکي کال کې د ماسترز او پی ایچ ډی لپاره 40 افغان زده کوونکي فرانس ته لیږي. خبر پاڼه دیته وی چې د روان کال په جنوري کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوی د دوستۍ او همکارۍ په لوزنامه کې ویل شوی وو چې دواړه هیوادونه غواړي چې د زراعت، صحت، تعلیم، لوړو زده کړو، کلتور او د قانون په برخو کې افغان کارپوهان ولري او دا پروژه هم د هغې پروګرام برخه ده. د دې پروګرام له مخه دغه افغان زده کوونکي به فرانس کې دوه کاله زده کړې کوي. د روان کال د مارچ په 11مه نیټه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هغه امریکایي سرتیری چې په ډزو یې 14 افغانان وژلي وو په مقدمه کې هغو افغان ماشومانو د سټلایټ لارې ګواهي ورکړې ده چې په دغه پیښه کې خوندي پاتې شوي وو. په رابرټ بیلز باندې دا مهال په امریکا کې په یو پوځي عدالت کې مقدمه روانه ده او د استغاثي وکیلانو د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه ته د مرګ سزا ورکړل شي. دغو وکیلانو رابرټ بیلز د ماشومانو او ښځو په ګډون د 14 کسانو په وژنه تورن کړی دی. د راپونو لمخې په دوها قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوې دي. د شام د اپوزیشن ملاتړ کوونکي چې پاکي امریکا او قطر هم شامل دي پر اپوزیشن زور راوړي چې یو موټی شي چې دا رنګ پر نړیواله توګه ومنل شي او په شام کې د یغیانو فایلینو ملاتړ وکړي او د یو انتقالي حکومت لپاره تیاری وکړي. په دوها کې د شام قومي کونسل مشر جارج سبرا د خپل تنظیم په غونډه کې وویل
نحن دخلنا في جولة حوار
دیوای مونږ د شام په اپوزیشن کې لخپل رونو سره په آزادانه توګه خبرو اترو کې ور داخل شوی یو. مونږ به خپل نظر هم وړاندې کوو خو مونږ د اپوزیشن د یو موټی کولو لپاره د کار کولو په لړ کې کافي جدي یو. خو مونږ غواړو چې دا کار په مضبوط بنیادونو وکړو.
ولكننا نتمتع بالجديه الكافيه.
د راپورونو له مخې د شام قومي کونسل ویریږي چې د نوي تنظیم جوړولو سره به د دې اپوزیشن کمزورې شي. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل د دفاع وزیر اهود براک د تشدد لانو زیاتېدو خبرداري ورسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د پنختو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 ژوبل شوي دي. اسرائیلي پوځ وایي د دوی څلور سرتیري د فلسطینیانو لخوا په یو راکټي برید کې ژوبل شوي دي. له دې وروسته په ځواب کې د اسرائیل پوځ پر غزې د ټینکونو او ماشینګنو ډزې کړي چې د فلسطیني ډاکټرانو تر مخه 15 عام وګړي پکې وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونو تفصیل ووري. د کراچۍ ښار د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د یاد ښار د شرقي پولیسو یو مشر په دې اړه وایي
پاکستان دا غلی دي موټر بایک باندې د لور کسانو ماښام کېنو دا چې کوم کسان ناست وو هغوی دوی باندې فایرینګ وکړ او اشفق سمان مړه شو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به خپل یو پلاوی اسلام آباد ته وړيږي.
انشاءالله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکي کې وشي او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي.
او د خیبر پښتونخوا د بنو یو شاعر وایي چې مزاحیه شعرونه د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لوبوي.
تنزیه او مزاحیه شاعری اثر ډیر لري. و چې ډیر اثر بو کې نو مطلب چې اصلاح یا ډیرو کې نزوی چې طنز او مزاح د راهنمایي او د اصلاح ډیر بهترین ذریعہ دو.
یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو خپل اولنی رپورت ترازو. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. یو پیښه په ګلشن اقبال سیمه کې شوې ده چې پکې وسلوالو د یوې مدرسې شپږ زده کوونکي وژلي دي. په کراچۍ کې له مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د تازه پیښو په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس وایي د تشدد لومبۍ پیښه د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په نیو کوټه ماشالله نومې د چایو په هوټل ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د هوټل سره د نږدې مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم زده کوونکي چې په هوټل کې یې چای څکلو د ډزو لاندې راغلل. د پیښې په اړه د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي
کسان دا غلی دی موٹر بائک ستانے جو لور کسانو ماشام تینو مدرسے وال کے دی دا چے سناسی کی دا کسان دا غلی دی اور موٹر سیکل رہولی ندی موٹر سیکل روان موٹر سیکلو باند چاہتا چے کم کسان ناس تو اغیلی باند فائرنگ اور اشفت سنان مرشو.
د سیمې د پولیسو په خبره پیخه د فرخیزون خطو زیګند ښکاری. د تشدد نورې پیخه د خار په سخی حسن نارت نظم آباد او کوکرپار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا د اهل سنت والجماعت د یو غړي په ګډون درې کسان پکې وجل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیخه په داسې مهال مخې ته راغلي چې سن حکومت د محرم په میاشت کې د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه ځینې اقدامات کړي او په کراچۍ، حیدرآباد او خیرپور کې د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولی دی. د سین صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری وای دا ګامونه یې په دې موخه اخیستي چې کوم دریم لاس په کراچۍ ښار کې د سنی او شیعه مسلک خلکو ترمنځ شخړې جوړول غواړي. د مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل محرم په سلسله کې چې د استخباراتي ادارو کوم رپورٹ منگ ته په لاس را کړی دی نو په هغې کې هم ویل شوي دي چې کومه دریمه ډله په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ جوړولو هڅې کوي او د سنی مسلکه او شیعه مسلکه ډلو ترمنځ فساد جوړول غواړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د تشدد د نورو پیښو تر څنګ فرقه ییز تاوتریخوالي زور نیولی دی چې پکې د شیعه او سنی مسلکه ډلو غړي او عهدیداران په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په نظیر راتلونکو کې بعد د شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او ممکن دغه سفر په یو اونۍ کې وشي. دغه سفر څو ځلې ځنډیدلی و خو اوس د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي چې حالات ورته برابر شوي دي. زمونږ همکار احمد زبیر ژمن په کابل کې د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو له سلاکار او غړي محمد اسماعیل قاسم یار سره په دې اړه مرکه کړې. نوموړی د دې سفر په اړه څه داسې وایي؟
تر هغه ځای پورې چې ما ته معلومه ده انشاءالله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکي کې وشي او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي او انشاءالله راسته راولنه هم به ولري او اجندا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجندا دی.
ستاسو له قوله هم داسې ویل سوي چې دغه سفر څو ځلې وځنډېد او یو علت دا و چې پاکستان حکومت د دې سفر هغه اجنډا نه و منظوره کړې، یعنی موافقه نه و سره کړې. نو نوې پرمختګ څه دی؟ د دې سفر اجنډا د پاکستان حکومت یا ستاسو مقابل لوري منلې ده؟
زه دومره وایلی شم چې هغه مشخص په وارد چې زمونږ په اجنډا کې دی، زمونږ سفیر په اسلام آباد کې دوی سره شریکه کلی او دوی پوهیږي چې مونږ څه به وایو.
کیدای شي دغه موارد یو څه مونږ ته په ګوته کړي.
یو دوه درې مثال خو هم دا وي د خوشي کېدو د بندیان دی، یو محفوظ معبر یا د سفر لارې هغه طالبان مشرتابه ته چې دوی غواړي چې په یو سالس هیواد کې مونږ سره په مذاکره او خبرې اترې به آماده شي، دوی ته مرسته کول او د سفر اسناد جوړول او بل یې دا به چې داسې حرکتونه لکه دا راکتونه چې زمونږ د حاکمیت ملي او زمونږ د ځمکنۍ او فضايي بشپړتیا یعنی ویجاړه کوي باید داده وشي او پر طالبانو مشرتابه کې مثبت اغیزه وشي، مثبت فشارونه راولي، یعنی جوړوونکي فشارونه چې خبراتر به شروع شي.
یعنی د پاکستان حکومت په دغه مواردو کې ستاسو سره حاضر دي چې مذاکرات پر مخ بوزي؟
یعنی داده یو چې فضا مساعده ده چې دوی سره په داسې مواردو کې مذاکره به وشي.
تاسو ویل چې یو غوښتنه د طالب بندیان او سیالته لغوی سره دی دغه خوشی کېدل دي. نشي کېدای چې څو نمونه موږ ته واخلئ؟ مثلا دې کې ډېر مهم کسان هم دي، ملا عبدالغنی برادر.
یعنی یو ملا برادر مونږ اخستای شو.
او د ورستۍ پوښتنه په توګه کوم پوښتنه، یعنی ویل شي چې دغه سفر به په یوې اونۍ کې، په یوې میاشت کې به وي کنه په څو ورځو کې به وي؟
نه ان شاء الله تعالی په یوې اونۍ کې، په یوې نږدې اونۍ کې به وشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د پلاوی اسلام آباد تر سفر په اړه مو د شورا لغړی محمد اسماعیل قاسم یار سره د زبیر ژمن مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې د آئین عزت پټولو واجب دی او دا چې عدالتونه به کله هم د خپل فرض له ادا کولو په شا نشي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د اتلسم آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته په ملک کې د مارشل لا د راتلو مخه نیول شوې ده. د افتخار چودھری د دغه څرګندونو په اړه نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې عدالتونه او پارلمان د آئین تابع دي او ټولو ادارو لا د دایره دننه کار کول پکار دي. ابتاباد کې های کورټ بار دستوري تخپل وینا کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویل چې د آئین عزت په ټولو واجب دی او د قانون په نظر کې هر یو تن برابر دی او عدالتونه به چرې هم د خپل فرض د ادایګۍ نه په شان شي. چیف جسټس زیاته کړه چې موجوده پارلمان ته خپل 15 کاله پوره کولو سلام پېښ کوم او موجوده پارلمان د اتلسم آئینی بدلون د لارې نه صرف اتم او لسم آئینی بدلونونه ختم کړل، بلکې په ملک کې د مارشل لا لاره هم ودروله. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې اتلسم آئینی بدلون کې دا واضح کړی شوی دا چې هر څوک په ملک کې که په زور د حکومت رنګولو هڅه وکړي نو د غداری سزا به ورته ورکول کیږي.
اټله سم ترمیم کې دا آرټیکل 6 کې ورته وایي د دې دارا هغه لږه وسیع کرا او دا پکې دوی راوستو چې نه یوازې دا کې څوک د زور په ښکارا کول باندې په آئین کې که ترمیم راولي نو هغه به د غدارۍ کیس چلولی شي د آرټیکل 6 د لاندې. اوس د اټله سم ترمیم کې دوی دا وایي چې دا دارا لږه وسیع کرا دي کې هغه تنان هم را حکومت قبضہ آئین خلاف ورزی تیسرا معاونت
دے ترسنگا وقت وقت حکومت لخوا دا بیان هم راضی چدا آئین تشریح کول دا پارلمان کار دے او پارلمان بچر هم دا حق دلاس ورنکڑی. دا قانون پخوانے وفاقی وزیر افتخار گیلانی نا چکلا مشال ریڈیو دا آئین دا تشریح په حق لو پختل نوموړی ویل
قانون جوړول بیا د عدالتونو په اړه د قانون معنی څه دي، د قانون چېرته استعمال کېږي، دا قانون کوم غلطیانې دي یا ندي غلطیانې. دا اختیار شته بالکل قانون هغه جوړوي دوباره جوړول شي. تشریح به همیشه عدالتونه کوي، نن پورې آئین چا پروا نه کوي. دا یو هلته ماحول داسې جوړ شوی دی وطن کې چې آئین هېچا پروا کړې نه ده کړې. دا پیل ځل د سپریم کورټ د دې آئین مطابق پلی کېږي او کوشش دا کوي چې آئین منو احترام.
افتخار گیلانی وایي چې د ملک ټولو ادارو لپاره دی چې د آئین دایره کې دننه کار وکړي، دا سی به ممکنه شي چې ملک کې بعد مارشل لا مخه ونیولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، 13 میاشت په سواد کې د طالبانو په برید کې له ملالې یوسفزای سره جوړل شو د غې د سکول ملګرو شازیا او کائنات سره د تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون په ټلیفون خبرې کړې دي او دوی دواړو ته ډاډ ورکړې ده. دغه دواړو جنکو په یوه وخت کې هوټ کار کړی دی چې ملاله پیل کړی د جنکو د تعلیم مشن با پر مخ بوزي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
سوات بنګوره کې په 9 اکتوبر ملاله یوسفزای سره په ګاډي کې جوبل شوی د هغې دوه ملګري شازیا او کائنات ته د متحده قانونو خصوصي استازي ګورډن براون د ټلیفون په ذریعه پوښتنه کړې او د هغوی صحت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. دغرنګه ګورډن براون د دغه جوبل شوي زده کوونکو ستاینه کړي، دوی په جوبل کې دوی د افسوس څرګندونې کړي. دغه ټلیفون په اړه شازیا بیبي مشال ریډیو ته وایي.
ترې خوشحالي شو چې هغه زموږ د خیریت لپاره کال وکړو، زموږ خیریت معلوم کو، بیا د نور امور لپاره بیا زموږ ته پوسټ وکړو، بیا زموږ د فیوچر برک ته پوسټ وکړو چې تاسو په فیوچر کې څه غواړئ. دل غواړي نو موږ ته وایي چې زه ډاکټر جوړېدل غواړم. نو ماته ډېره خوشحاله ده چې هغه زموږ د خیریت لپاره ته پوسټ وکړو او نور امور برک ته پوسټ وکړو.
ایشازی بیبی چې یو میاشت د پیخور په روغتون کې د علاج لپاره داخل وه او اوس جوړه شوې ده کور ته راغلې ده. دغه عزت او ستاینو په اړه وایي چې دوی حوصله نوره هم پورته شوې ده.
دا نور مخکې شي ځکه چې هر څوک اوس وایي چې موږ هم د ملاله په شان شو. د ملاله په شان ملاله ډېر حوصله مند جنې ده چې موږ هم د هغې خواب پوره کړو او څنګه چې هغې تعلیم مخکې بوتل غواړي موږ هم دغه شانتي چې تعلیم مخکې ته بوزو.
دغه رنګه بله جوبل شوي کائنات چې د ملاله سره په ګاډي کې ناسته وه د ګورډن براون په دغه ټلیفون باندې وایي.
جی او فون کو نو ماته چې بچی کائنات لکتا سو څنګه چې کم ځخم چې لګیدلې هغه څنګه ده او تو څنګه چې فیل کې نو ماته چې ځخم
ملالا یوسفزئی سرا دواړه جوبل شوی کائنات او شازیا چې اوس جوړ شوی دی او کورته راغلی دی وایي چې په نړیواله سطح د دوی لوی عزت او درناوی وشو. دوی به د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې جاری ساتي. په دغه کې کائنات وایي
سلام مو کوشش کوم جاری ساتو د ملالا کم مشن چې د سبق داسې د جنکو لپاره ان شاء الله دا به موږ د هغه مشن پوره کوو. اده ته وروانم چې پلیز تاسو ریکوست کوم چې تاسو کورنۍ کې اسې مکې نه تاسو خپل سبق حاصل کړئ.
د ملالا دغه دواړه ملګري زیاتوي چې اوس به دوی خپل سبق جاری ساتي او هغه سکول ته به واپس ځي او په راتلونکي وخت کې به ډاکټرانې جوړیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، بلخوا بیا د پاکستان د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتو سیمو خلک له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د جینکو لپاره د سکولونه جوړ کړي. دوی وایي په سیمه کې د سکولونو د کمی له امله سلګونه جینکۍ د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د فوربز نومې مجلې په دې مقاله کې راغلي 15 کلنه ماشومه ملال یوسفزئی چې د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې کولې او یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو په سر وشتلې وه، نه یوازې دا چې ملګرو ملتونو پرونی ورځ د هغې په نوم ونمانځله، بلکې د نړۍ د کروڑونو ماشومانو لپاره د تعلیم او پرمختګ یو علامت وګرځېده. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي او پخوانی وزیر اعظم ګوردن براون هم د هغې کردار منلی او د هغې ډېره ستاینه کړې ده. د دې مقالې لیکواله اومایما میندرو لیکي چې د ملالی په نوم پرونی ورځ باندې ما هم ډېر سوچ وکړو چې غلې پاتې نشم او څه وایم، خو ما سره د هغې لپاره ټکی نه و. لیکواله ملالی ته وایي چې ته مونږه د افریقایي هیواد رواندا د ماشومانو په سترګو کې ولیدې. دغه ماشومان ته نه دی لیدلی، خو ته د هغوی آواز او د سترګو رڼا یې. د رواندا ماشومان ته خپل لارښود منی او ته د هغوی امید یې. اومایما وړاندې ملالی ته لیکي چې ته مونږ د جلال آباد د ماشومانو په سترګو کې ولیدې، په خاص توګه چې کله یو سکول کې مونږ د ماشومانو نه تپوس وکړو چې تاسو په مستقبل کې څه جوړېدل غواړئ، نو ایمان نومې ماشومې سمدستي لاس اوچت کړو او وی ویل چې هغه د افغانستان ولسمشر جوړېدل غواړي. بیا ځان سره لږ وشرمېده او مسکی شوه، خو د لیکوالې په وینا ایمان هم د ملالی نه حوصله ترلاسه کړې ده. اومایما وایي د ملالی حوصله او همت یې د امریکا د سیاتل ښار په جینکو کې هم ولیدو، چې وای خپل هر خوب د رښتیا کولو توان او همت لري. او لیکوال وای چې نور دنیا پرېږده، زما ماشومه لور ده، هغه هم وای چې مورې ته څه کوې، ما ته وخایا، زه هم دا کولای شم. د لیکوال په وینا د خپل لور په سترګو کې هم ورته ملال ښکاري. لیکوال په اخر کې ملال ته وای چې زه تا سره کله نه یم ملاو شوی، خو ته زما نه جدا شوی هم نه یې، او دا نه چې د زده کړو او لویېدو په وخت ما سره وې، خو ته ما سره زما په هغه خیالونو کې یې چې له مخه یې زه دنیا بدلول غواړم، نو موږ به هم د تل لپاره تا سره یو.
اوریدونکو، بخنه غواړو دا د منور شاه چې کومه مقاله ژباړلې وه هغه تاسو واورېده، هم د ملالی او د هغې د تعلیم په هکله چې کومه مبارزه وه په دغه اړه تاسو دغه ژباړه واورېده. او اوس هغه د خیبر ایجنسۍ د سیمو د خلکو غوښتنو ته راځو چې وایي د دوی د جینکو لپاره د سکولونه جوړ شي.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود، باړې او لواړګي تحصیلونو د لرو پرتو سیمو خلک وایي چې دلته د جینکو سکولونو کمی دی او په سلګونه جینکۍ د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. دوی وایي چې دومره وس نه لري چې لرې سکولونو ته خپلې ماشومانې د سبقونو دپاره ولیږي. د یادو تحصیلونو د تیرا، بازار، زخخیلو، شلمان، ملاګورو او کوکی خیلو اوسیدونکي د تعلیم د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې دی د جینکو سکولونو تعداد زیات کړای شي. په دې حکله باندې د جمرود سیمې سره تعلق لرونکی یو تن حضرت ولی پریدی مشال ریډیو ته وایي
د مونږ د تحصیل جمرود داسې لرې پرتې علاقې لکه د مونږ علاقه چورش ولا، داسې څپره شول، داسې نورې علاقې دي چې په هغو کې د جینکو سکول بالکل نشته او بلته هغه جینکې چې تعلیم د زیور نه محرومه دي. نو حکومت له پکار دي چې په دا هغه کې ګامونه اوچت کړي او خاص کل په جینکو تعلیم باندې هم توجه ورکړي، ولته سکولونه جوړ کړي.
د خیبر د لواړګي شیخ ملخیلو سیمې یو تن راز محمد شینواری د جینکو د سکولونو د کمی په اړه وایي.
مونږ په علاقه کې چې کوم سکول ډېر کمای دی د جینکو سره پکشتانه دی، حالانکه ډېر غټه علاقه ده زمونږ، کم از کم 6-7 سکولونه مونږ په کار دي. په غټ شیخ ملخیل علاقه کې بیا واړه واړه تفیع دي و اته، دغه هر تفیع ته یو سکول په کار دی. زمونږ ماشومان ټول د تعلیم نه محروم دي.
د خیبر سیمې یو بل تن اصغر خان په دې حق لا خپل خیالات صدا څرګندوي.
کم سے کم زنگ پا علاقہ کی اسکولوں پا وجہ باندے چی نشتا دے، پینزا یا فیصد معشومان دا سی چی دا تعلیم نہ محروم دی.
دا خیبر جنسے پا لر پرتو سیمو کی دا جنکو دا اسکولونو دا کمی پا حق لمو چکلا دا خیبر سیمی ایجوکیشن آفیسر محمد اشرف رائے واخستا نو دوی وویل
نو چونکہ ما خو ریسنٹلی جان کردے دے دی زلین لکا پا دے کم ایڈی پی پروگرام را غلے دے گئی کی اسو اسکول نا پکشتا دی، انشاءاللہ ویدی پیسج آف ٹائم دب انکریز کی گی. وہ غٹا مسئلہ دلتا کی چونکہ دا لائن آرڈر سیچویشن دے یا دا مطلب دا کما بدامنی دا، نو اوبل دا چی دا کم سڑک پرابلمز دی یا نور دا یقی وجنہ دا فیمیل ٹیچر سے کم نیلتا لگ مسئلہ دا.
دا خیبر جنسے دا لر پرتوسی مخلق دا چارواکونا غختنا کبی چی دا دوی دا سیمو سروے دے اکڑے شی او دوی تا دے دا سکولونو دغا اسانتیاوی ورکڑے شی.
او اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په شمال کې روان کال پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوې دي. د سازمان مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مسؤلو ادارو غوښتل چې په ماشومانو د دغو تیریو مخنیوي وکړي. نور معلومات د صالح محمد صالح په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوې دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي که چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی، کیدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
شمال جوزجان دے، بغلان دے، سمنگان دے، کندوز، تخار، بدخشان پدی والے کی پخا پر تلب آندی پیشی چارہ دی جنسی تیری پیشی دی دی گراف پور تلے دا شل پیسہ پور تلے دا.
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیښنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندیښنه شول کیږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړی دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې 1 کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه 4 کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ 4 محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کیږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی وو.
د سالم احمد صالح رپورٹ موریدو. او د خیبر پختونخوا په پیښور کې له اورگزای ایجنسی سره تعلق لرونکو زده کوونکو د اورگزو نایټ په نوم یو کلتوري ماخام جوړ کړو چې په اړه به تفصیل په سیمه کې د خپل خبریال په دې رپورٹ کې وورو.
د اتوار په شپه د پیښور په نشتر حال کې د طالب علمانو لخوا د اورگزو کلچر نایټ ومنځل شو. د زده کوونکو وینا وه چې قبایلي سیمه د ډېر وختونو راهسې د ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو له وجې د بدامنۍ ښکار ده او په دې وخت کې داسې پروګرامونه کول د دوی پام مثبت اړخ ته اړولو لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه د پروګرام جوړونکي امجد اورگزی مشال رډیو ته صدا سي وویل دغه پروگرام په دوه برخو باندې مشتمل وو. په اوله برخه کې 15 هغه طالبانو ته ایوارډونه ورکړل شول کوم چې نصابي او په غیر نصابي کارونو کې کامیابیانه ترلاسه کړې دي. ایوارډ اخستو پس د اورگزو یو زده کوونکی مشال لوډیو ته وویل
صبر شام نماده او اورگزی ایجنسی سره تعلق لرم. پر اورگزی سره سکول ټاپر یم او سوشل اکټیویټیز کې د برخه خلم په دوجه دغه ماده د ایوارډ راکو.
په دویمه برخه کې زده کوونکو خپل کلتوري اتړ وکړه، سندرې ویلې او ګډاګانې هم وکړې. دغه پروګرام ته د اورگزو ګڼ شمېر زده کوونکو سره سیاسي مشران، ادیبان او شاعران هم راغلي وو. په پروګرام کې پخوانی کامی سیملی غړی او وزیر ډاکټر غازی ګلاب جمال اورگزی وایي چې د قبایلو او په خصوصي توګه اورگزو ایجنسی خلک نه یوازې تعلیم خوښوي بلکې امن خوښي هم دي.
کوم سوچ دی، کوم فکر دی، قوم دی پر خپل خوره پر خپل سیمه پر خپل وطن دی پر وو انداز
اسلام علا چکم خدمت پر آغا دے دا ورگزی دی که مخ ماشاءاللہ مشہور یو دا والا و دا اوسم دے و دا ما نن دی نن زوانانو کم ولی دل چدا و کم ماشاءاللہ دا برپور طریقے سارا ڈاک دے
واضح دیوی چی دا آل پاکستان اورگزی سٹوڈنٹس ویلفیر سوسائٹی لخوا جوڑ شوے دا اورگزو نائٹ پا اول زل و منزل شو دا طالب علمانو ویناوا چی دوی با خپل کلتور او امن پر مختک لپارا دغا شان پروگرامونا رتنون کی هم جاری ساتی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو دا مشال ریڈیو دا او پینزنی میں بجے شوے ل مجید بابر باد خبرونو لنڈی زورو
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی به د دغې شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دیني مدرسې د شپږو زده کوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په خوست کې بمی چاودنې شپږ عام وګړي وژلي دي. د پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې 15 وسلوال طالبان له وسلو سره نیولې دي. په کابل کې د فرانس د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره په مرسته به په راتلونکي کال کې د ماسترز او پی ایچ ډی لپاره 40 افغان زده کوونکي فرانس ته لیږي. د روان کال د مارچ په 11 نیټه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هغه امریکایي سرتیري چې په ډزو یې 14 افغانان وژلي وو په مقدمه کې هغو افغان ماشومانو د سټلایټ له لارې ګواهي ورکړې ده چې په دغه پیښه کې خوندي پاتې شوي وو. د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یوه ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک د تشدد د لانو زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي.
مجید بابر اوریدونکو اوس له اسلام آباد زمون خبريال احمد الله را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملالا یوسفزئی د ترهګرو لخوا حمله یو میاشت پوره کېدو وروسته ملګری ملتونو 13 ورځ په نړیوال کچ د ملالا ورځ په هیڅ مانځله. په دې موقع په خپل ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سکرتر بان کی مون وویل چې تعلیم حاصلول د انسان بنیادی حق دی او درست نړۍ خلک د ملالای په حق کې आवाज راپورته کړي او تعلیم بهتري لپاره د تحریکونه وچلوي. اداریه لیکي چې په څه ډول د ملالۍ لپاره په نړیوال کچ आवाज پورته شو نو دې نه ظاهري کی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک د پاکستان په باره کې فکرمند دي او د پاکستان مرستې کول غواړي. او په نړیوال کچ د ولسی غبرګون وروستو په پاکستان کې سخت دریځ تبقیله دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې جبر او تشدد نه ډک نظریات هیڅ چاته قبول نه دي. اداریه لیکي چې په ملالۍ د قاتلانه حمله وروستو پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ په حواله په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا صحیح ده چې غریبۍ له وجې جاهل او ترهګر را پیدا کیږي. خو د تعلیم په ذریعه د غربت او جهالت خاتمه ممکنه ده او د ملک کې تعلیم حل عام کېدی شي چې تر څو ترهګرو لا شکست ورنه کړی شي. نو حکومت له پکار دي چې هغه ګروپونه ختم کړي چا چې وسله را اوچته کړې ده او په ملک کې حمله کوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د ورځې منځلو په شا د پاکستان لپاره هم یو سبق دی او هغه دا چې ملک کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره د په عملی توګه ګامونه پورته کړی شي. خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې د نړۍ په نورو ملکونو کې ورکړی کیږي. که حکومت غواړي چې ملک ته د ترهګرۍ خاتمه وکړي نو تعلیم دې عام کړي او داسې به ممکنه شي چې ملک نه بیروزګاری هم ختمه شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان افغان طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکرات او عمل دوباره شروع کولو لپاره حکمت عملی ترتیبولو په لړ کې په راتلونکي اونۍ کې به په اسلام آباد کې مذاکرات کوي. ادارې لیکي چې پاکستان د ګډون نه په غیر طالبانو سره نیغ په نیغه شوي مذاکراتو کې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان افغانستان او امریکې په شمول نړیوالې ورورولۍ لا یو داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې د طالبانو په شمول ټول فریق په مذاکراتو کې شامل کړي شي چې د دې مسلې حل لپاره څه حتمی نتیجې ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سوات ملالا د پاکستان له حکومت او پوزه زیات زړوره ده چې په سختو حالاتو کې هم خپل پیغام نه دی پریښی. هلته برتانیا خبریدونکې مجله اکانومس لیکي له ایران په سلګونه افغانان خپل هیواد ته ستنیږي. په مقاله کې راغلي د عمل بعد افغانستان پر اقتصاد بد اغېز لري. د دواړو مقالو مهمه برخې له فرخنده وزیر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان سم مستقبل وي نو دا به د ملالا یوسفزی سره تړلې وي. په دغه هیواد کې وسلوال طالبان د ملالا یوسفزی نه دومره ویرېدل چې په هغې یې وسلوال برید وکړ او د هغې ګنا صرف دا وه چې غوښتل یې سکول ته لاړ شي او د تعلیم د خورولو غږ یې پورته کړی و. د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په مینګوره کې ملالا د سکول نه کور ته روانه وه چې طالبانو پرې برید وکړ او ډېر زر یې د دغه حملې پړه هم ومنله چې دا دوی کړی ده. د 2008 کال وروسته کله چې په سوات کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې په واسطه ځایي طالبانو خلاف عملیات پیل کړ نو په دغه دوران به یې بی بی سي ته خطونه لیږل چې د سوات او د نجونو په تعلیم به یې خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي د وسوال طالبانو ویاند احسان الله احسان دوی ته ویلي چې ملالۍ د مغرب پیغام خوراوو او که بچ پات شو نو دوی به بیا په نخه کوي. ورځپاڼه لیکي ملالۍ د پاکستان د حکومت او پوځ نه زیات په بهادرۍ سره د طالبانو مقابله وکړه. په ملالا حمله د پاکستان د پوځ لپاره هم یوه د شرم خبره ده ځکه چې دوی په سوات کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روغتون کې د ملالۍ پښتنې لا ورغلی و او له دغې وروسته په هغې وسلوال برید یو بوزدله ګام ګرځولی. اخوا اکانومیست مجله لیکي هر ورځ په لسګونه افغانان د ایران بیرته افغانستان ته ځي ځکه چې اوس د دوی په فکر په ایران کې ورته ژوند کول نور ګران شوي دي. مجله لیکي په ایران کې زیاتره افغانان په کارخانو کې کار کوي او یا نورې دیاړۍ لکه د ودانو په جوړولو کې مزدوریانې کوي خو اوس ورته دغه کار هم سخت شوی دی. هر ورځ سناسه 1000 افغانان د اسلام کلا پر لاره افغانستان ته بیرته ستنیږي. په دغه لاره کډوال وایي د مهاجرت ژوند یو سخت کار دی. دوی وایي په ایران کې پولیس زوروي او مالکان له دوی سره دوکې کوي خو بیا هم دوی دغلته په دې خاطر کار کوو چې په وطن کې خپل کورنو لا اوس پیسې پیدا کړي او ور ویلېږي خو اوس دوی د غربي نړۍ لخوا په ایران د بندیزونو او د ایرانی ریال د بی د کمیدو له وجې خپل سیمو ته ستنېږي. په تهران کې یو 28 کلن عبدالله محمد وایي دی اوس واپس بادغې ستروان دی ځکه چې په ایران کې کار ورته نوره هیڅ واره نه خوري. اکانومیست لیکي د افغانستان مغربي سیمې د ایران د اقتصادي مشکلاتو له وجې نیغ په نیغه متاثره کیږي. سوداګر وایي د ایرانی ریال د بی له کمیدو سره د روزګار هم متاثر شوی. د 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه بعد افغانستان اوزي نو باید د افغان اقتصاد د پرمختګ لپاره د اوس نه منصوبه بندي وشي چې د ایران لخوا د افغانانو د واپس کېدو له وجې د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ خلاف جنگ کې برخه اخلي خو د دوی په کاري ذمہوریو کې دا خبره نه وی لیکل شوې. دوی ته یوازې د مجرمانو خلاف د کاروایی کولو دنده ورکړل شوې وي. د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پولیسو اکثره سرتیري او مشران د طالبانو لخوا پنخه کیږي خو پر دې سربیره هم په پاکستان کې پولیس قدر نه لري، بې کفایته او درغل ګڼل کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په دې اړه اداري لیکلي چې نجیب عامر یې په پښتو راوړوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي، نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک کار دا دی چې یو څوک دې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي. کله یوې خوا د پولیسو سرتیري یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډېره کمه تنخواه ورکول کیږي، نو له بل پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا پنخه کیږي. هم ورسپانه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبره نه دی لیکل شوې. دوی باید په معمولی جرمونو کې ککړ کسان ونیسي، نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنګېدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنګېدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي. او په پېښور کې د پولیسو د څو مشرانو په نخښه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی په پاکستان کې د خلکو ذهنیت داسې جوړ شوی چې پولیس بې کفایت او درغل کسان ګڼل کیږي، خو اوس وخت راغلی چې د خلکو دا مفکوره باید بدل شي، ځکه پاکستان کې عموما او په خیبر پختونخوا کې خصوصا بې شمیره د پولیسو سرتیري یوازې په دې ګناه وژل کیږي چې دوی د پولیسو یونیفورم اغوستی وي او په هغه جنگ کې برخه اخیستي چې دوی ورته په زور لیږل شوی دي. په امنیتي پوستو کې د پولیسو سرتیري هر ورځ ودرېږي او هر وخت دا ویره وي چې اوس په یو ځانمرګ راځي او دلته به ځان الوزوي. په جواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته پسپکه قتل کیږي، حال دا چې د دوی د قربانۍ قدر کول او ستاینه کول پکار دي. ورسپانه لیک کې همدارنګه د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې په ناامنو سیمو کې کارکونکو پولیسو ته ښې تنخواوې او ډالۍ ورکړي، او دا باور هم چې که پر دوی څه وشول نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي. او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د ګواښونو مخه نه شي نیولی. د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د څېړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي. د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوځ کار دی. همدارنګه په کار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي، ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ور په غاړه شوی دی. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چای غوښتنه نه کوله، بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو، او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگيږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1971 کال د خپلواکۍ په مبارزه کې دي پاکستانی پوز په کړو جنگي جرمونو بخنه وغواړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي باید پاکستان په رسمي توګه په دې کارونو معافي وغواړي، ځکه چې له دې سره به پاکستان ته په هیواد دننه دا ګټه ورسیږي چې بیا به داسې غلطۍ ونه کړي، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به اړیکې ښه شي. دا چې پاکستان په هغه وخت کې څه ډول جنگي جنایتونه کړي ول په اړه اسرار عالم مومند تفصیل لري.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1971 په خپلواکۍ جګړه کې د پاکستان پوز لخوا په شوو جنگي جرمونو دي معافي وغواړي. د بنگلاديش د بهنو چارو وزیر د غوښتنه په ډاکا کې ل خپل پاکستاني سیالي نربانی کر سره په ملاقات کې وکړه. که څه هم د پاکستان د بهنو چارو وزیر نربانی کر ویل چې په تیر وختونو کې پاکستان څو وارې په بیلابیل حالاتو کې د بنگلاديش په جګړه د پیخیمانۍ څرګندونه کړې، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي که پاکستان په رسمي توګه په ورته پیښه بخنه وغواړي نو په وقار کې به هیڅ کمی را نه شي.
میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں. اور
زما په خیال کې پاکستان د 1971 په جګړه بخنه غواړي نو د کی سبا د خبره بنوي، ځکه چې پاکستان په دغه جګړه کې ډېری غلطیانې کړې وي. له معافی غوښتو سره به د پاکستان عزت کم نشي بلکې زیات بشي، او له دې سره به پاکستان ته په هیواد دننه دا ګټه هم ورسیږي چې موږ به بیا داسې غلطی نه کوو، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به زموږ اړیکې ښې شي.
ایک تو یہ کہ پھر ہم اس قسم کی غلطی کبھی دہرائیں گے نہیں. سب سے بڑی بات تو خود اپنے لیے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بالکل نارملائز ہو جائیں گے.
دا چی دنلو سوا یو او یایم پا جگڑا کی دا پاکستان فوج سق اسما جرمو نکڑی بو پا اڑای دا پاکستان دا بشری قنو کمیسون پا خوان مشر او دا بشری قنو موجودہ کرکون کے ای اے رحمان وائی.
اب اس میں یہ درستی بات نہیں رہی ہے،
دا خبره نوره پټه نه ده پاتې سوی. ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستانی پوز په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې و، خلګي په ډز وژلې و، په جنگ کې داسې کیږي، هغه به هم داسې کړی وي. خو پاکستانی پوز په دغه جګړه کې شوونکی، زده کوونکی او شزي و وژلې.
مشال ډو چې کلا د پاکستان د پوز په خوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود څخه و پختل چې تاسې هم د پاکستان په پوز کې وای، نو دا چې په 1971 کال کې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو ذمہوار څوک وو، نو هغه ویل
چې تاسو پته ده چې د جنرال یحیی کې زمانه مې هوا.
څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت د پوزي امیر یحیی حکومت که څه هم کېدای شي په دې کې د پاکستان ځینې سیاسي خلک شامل وو، خو خبره دا ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت و، نو غلطي هم د هغه وه. تر ټولو غټه غلطي دا وه چې هغه وخت پوځ د یو سیاسي تحریک د غلي کولو لپاره وکارول شو. په هغې کې له بشري حقونو سرغړونې وشوې، ګڼ شمېر خلک وژل شول، یعنې د خپلو خلکو سره یو لوی جنګ وشو.
ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ پوری جو ان کی موومنٹ تھی اس کو ایک سیاسی مسئلے کو انہوں نے اپنی عسکری قوت سے دبانے کی کوشش کی، کئی لوگ مارے گئے، یو نو ایک جنگ ہوئی، اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہو گئی، اتنی بڑی جنگ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل سلط مسعود وائی کا پاکستان پر بنگلہ دیش کے پرشو جرمونو بخنو غواڑی، نو لدی سر بداوشی چی سوک با بیادغ قسم جنگی جرمونا نہ تکراروی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشري له تیرو څو لسیزو راهیسې مخصوصو کورنیو په لاسو کې اغستې ده، چې اوسمهال دغه کورنیو کشران د سیاست میدان ته راوتلي دي او د خپلو ګوندونو د مشرۍ چارې پر مخ بیایي. خالد خان په دغه موضوع یو رپورټ برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راسي کورنۍ یا مورسی سیاست غلبه لري، او ځینې سیاسي ګوندونو کې د دوو نسلونو وروسته هم دا ښکاري چې دغه سیاسي کورنۍ اوسني یا راتلونکي نسل به د پاکستان په سیاست کې یو لوی کردار لوبوي. د پاکستان لوی سیاسي ګوند پاکستان پیپل پارټي باندې د سردار ذوالفقار علي بټو خاندان جوړ اثر لري، او د بټو صاحب وروسته د هغه لور بېنظیر بټو او اوس د هغه خاوند آصف علي زرداري او زوی بلاول زرداری د خپل ګوند مشري کوي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو نواز شریف خپل لور مریم نواز او شاباز شریف خپل زوی حمزه شریف د سیاست میدان ته راوستل دي. د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان زوی ایمل ولی خان، او د اقامی وطن پارټي افتاب احمد خان شیرپو زوی سکندر حیات شیرپو سیاست د خپل کورنۍ یو میراث کړي. سکندر شیرپو وایي چې دغه سیاست ته راتلو پام نو، خو بیا اولس دې مجبور کړو چې د خپل مشرانو دغه سوچ او فکر مخکې بوزي.
قربانی وا بیا دا اگے نہ پستا دخل کو خان مانے دا یو پریشر و شیرا تروز آغا آغا لیگیسی چھ دا دا آغا آغا سوچ چھ دے دا آغا کم فکر چھ دے آغا مخ کی بوزا مامانیم دا پریشر راگے چھ را چونکہ مشرانو یو کردار ادا کرے نو تبا آغا رول پلے کہے با.
پا پختانو کی دا باچا خان کورنے خان شہید عبدالسمد خان اچکزے، او بیا دا مولانا مفتی محمود کورنے دا تیر سول لسیزو راسی سیاست کوي. دا خان عبدالولی خان نپس دا آغا کنڈا میرمن نسیم ولی خان، او اس دا آغا زوی اسفندی ولی خان، دا عبدالصمد خان اچکزے فرزند محمود خان اچکزے، او مولانا مفتی محمود زوی مولانا فضل الرحمن د خپل ګوندونو د ډیر وخت راسي مشري کوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائی جنرال سیکرټري ارباب مجیب الرحمن وای چې مورسی سیاست څه د خبره نه ده، ځکه چې سیاست کې خلک د یو ګوند مشر سیاسي کردار داغه د کورنۍ خدمت او قربانو ته ګوري. پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال دلاور جان وای پاکستان کې جماعت اسلامي متحده قومي موومنت او اوس د عمران خان ګوند کورنۍ یا مورسی سیاست ته وده نه ورکوي، خو دغه ګوندونه هغه مقام نه لري کوم چې پاکستان پیپل پارټي، مسلم لیگ یا عوامي نېشنل پارټي لري. دی وای چې مورسی سیاست صرف پاکستان کې نه، بلکې په هند کې د ګاندی کورنۍ، بنگلاديش کې خالد ضیا او د حسینه شیخ د سیاست وروسته هم لوی نوم او قربانې پر پرتی دی
چې دې مشاله ته مشا او خلک کوچ څوک دا فالو کوي هغه وت ویلکم ویلره او د دېنا علاوه هغه نه غړي چې رب الله سي څوک شخصیت شې چې دې په اتفاق کوي دا په مشاله باندې او دا غي لاندې کارو کې کتاب سو ګوري نو بټو نو د اوسه پوری استعمالي دا غي لور لاغې نه پساله او دا غي نه پس چې کوم نه هغه ژو خاوند دي دا شانتي د ان پی دا شانتي د مسلم لیگ نو دا غي چې کوم لیډرشپ دې دا غي پټنه مجبوري هم جوړه شوې ده ځکه چې دا غي نه څوک جدا شي لکه افتاب شهر پاوز جدا شوی ده تاسو ګوري نو هغه پیپس پارٹی ډیر موده و چلاواله پاونو باندې خو کامیابی و تر ملاونه شو
چون کې وای چې تر سو پوری پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې دننه په صحیح مانو جمهوریت قدرونه او ټاکنې نه وشوي هم دغه سیاسي کورنۍ با په سیاست او حکومت کې غالب وي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونسي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو له وی مدیر راځي په زینو پښتنو سیمو کې د خپلواي یا رښتې په معاملې کې چې کله د هلک کورنۍ ته د جنید کورنۍ لخوا د سمال ورکول کیږي نو په یو پتنوس یا ټری کې په خکولي ډول ګل جوړ کړی وي چې د هلک کورنۍ په کې د خپلوانو په ګډون د خپل وس مطابق پیسې چوي چې هغه پیسې بیا د کوژد شوی جنای برخوي. د زینو خو په خبره دا یو خ دود دی چې ولور یې له منځه وړی دی. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دا رپورت جوړ کړی دی.
د ننګرهار په یوشمیر سیمو کې د خپلوي یا رښتې په معاملې کې اوس د ولورزې ګل نیولې ده. ګل چې په یو نوي شکور یا پتنوس کې په خکولي ډول جوړ شوی وي او یو وړی ډولۍ ته ورته شکل لري د نجلې د کور لخوا د هلک کورنۍ ته د دسمال ورکولو پر وخت کې خودل کیږي چې د هلک کورنۍ په کې د ولور په ځای د خپل وس مطابق پیسې اچوي. د پاخه عمر لرونکي زرغونه چې د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ سره تعلق لري او لډیرو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې وسیږي وای چې په ګل کې اچول شوی پیسې د نجلې برخه جوړوي.
په خو په ورور وي خودل کېده فرض مثال د جنې پلار ورته چې دومره 2 لک یا 1 لک یا 500 در په ماغه وخت زمان چې څه پیسې وینو هغه به پری خودلې اوس مګندار واج دي چې کله د ګل ورکه یا د سمال ورو کې ورکه یا شیرنی ورکه نو هغه پاتنو چې ګل یا د سمال شیرنی کې چې هغه د نامزاد کورنۍ جګی نو به پاتنو کې خپل د جپ 500 در یا 1 لک یا 3000 یا 1000 افغانۍ کې دي نو هغه د
سانگ جبار خیل چې د حصارک ولسوالۍ څخه ده او اوسې کورنۍ په جلال آباد کې اوسېږي خوشاله ده چې د ولور ځای ګل نیولې دی.
مخکې به دغه کوم انجلۍ بچي ورکول کېدله نو د هلک او د انجلۍ پلرونه به سره ناستو په حساب په ستونو ساتونو باندې جنجال کوو په حساب چې د هلک کورنۍ به ویلې چې مثلا زه دومره وس نه لرم چې مثلا 500 درکمه د جنۍ کورنۍ بل چې نه حتمي باید ماته تداره کړي خو سو ښایسته د ستګل د انجلۍ د کورنۍ لخوا نه د هلک کورنۍ ته ورکول کېږي چې ګل ټکرا ورته وایي دغه د هلک کورنۍ اقتصادي حالت ته په کتو سره خپل دود پر ځای کوي. دسمال کې ورته کېدو سره هغه انجلۍ والا د پیسې جي کې او هلک والا دسمال
د مرسل نوری په نوم یو بل انجلۍ وایي چې په کوم انجلۍ ولور واخیستل شي د خاوند په کور کې ژوند تریخ وي.
اوس چې کوم رواج دا د ګلدستې رواج نوې دود شوی دی زما په نظر چې ډیر ښه رواج دی. ځینې داسې کورنۍ شته چې هغه انجلۍ باندې چې ولور واخیستل شي ژوند ډیر تریخ وي ډیر تاوتریخوالي سره مخ وي نو که چیرې دغه دود چې کرواج شي زما په نظر به زمونږ خویندې به په خپل ژوند کې ډیر خوشحاله وي.
یو تن شاعر او لیکوال امین الله دریس تمه لري چې په ټوله پښتونخوا کې د ولور ځای ګل ونیسي.
د نامزاد په شمول باندې دوستان ورسره عزیزان تربوران ورسره دا چې ورشي هلته پیسې اچي یو خو د ولور هغه کلچر چې هغه د منځزي نو همدغه خزیره ده چې دغه پیسې بیا د خپل جنۍ ځان لپاره چې خو هغه اخلي. هله لرم چې د ولور دود ګل ونیسي په ټولو لرو پرتو سیمو کې په ټولو پښتونخوا.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک چې په دې وروستیو کلونو کې د جلال آباد په ښار کې دیره شوي او یا هم هغه سیمې چې ښاري کلتور یې خپل کړی اکثره یې د خپلوۍ یا رښتې په معامله کې د دسمال ورکولو پر وخت د ولور پر ځای ګل ته ترجیح ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو په ادب کې په نړیواله توګه طنز او مزاح د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي. په پښتو ادب کې هم ډیر نومیالي طنزیه شاعران او لیکوالان تیر شوي دي. د پښتونخوا په بنو کې هم ډیر داسې ادیبان موجود دي چې طنز او مزاح تخلیقوي او وایي چې په اوسنۍ حالاتو کې د طنز او مزاح ضرورت لا نور زیات شوی دی. د مشال ریډیو خبریال په بنو کې لزین ادیبانو سره په طنز او ظرافت خبرې کړې دي. نو راځي چې ورته غوږ شو.
یو پلا انسان کا د ژوند په اوږدو کې د خندولو او خندیدلو هڅه کړې ده. نو ورسره ورسره د ترخه ژوند ترخه حقیقتونو د ویلو هڅه هم کړې دي. له دغه عمل انسان په خپل ترخه ژوند کې د خوند او خندا د پاره د طنز او مزاح نه کار اخستې دي او د خپل ترخه ژوند حقیقتونو د اظهار د پاره طنز کارولې دي. نو ځکه د هر ژبې په ادب کې طنز او مزاح ته په درنه سترګه کتل شوی دی. په دې اړه د بنو سیمې د طنز او مزاح وتل شاعر حاجی ممتاز علی خان مشال ریډیو ته وایي،
طنز او مزاح د هر ژبې په ادب کې ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې په عام شاعری نه طنزیه او مزاحیه شاعری اثر ډېر لري. و چې ډېر اثر پوکي نو مطلب چې اصلاح یا ډېر وکي، نو زموږ چې طنز او مزاح د راهنمایي او د اصلاح ډېر بهترین ذریعہ دو.
حکیم عبدالسمد وایي چې په بنو کې د پخوا راهیسې طنز او مزاح را روان دی. چوڑوں بے با پا میدانونو کے دا فلبادیا شاعری پا شکل کے لیدلے کے دو خوب رستو یہ باقاعدہ ادبی او کتابی بنا واخستا
دمیر تے پانی کلچر چکیم دا کنا گر غلا فلبادی دا پیلا پیلا کتابی شکل خاصت نو کنا لکا یاسینو یا امیر گلشاو اس کو بیچے تو وقت ممتاز علی خان گوندے الویری خلق لو گل کنا یہ گئے اگتا چک کتابی شکل دیو ور وہ یاسین چکیم یاسینو البیڈر کامیابو کو پیغ وقش بسیک تلی کول نوی چیدنے نوٹ کڑی وا
نو موڑے شاعر او ادیب غزی سیال وای چې دا ټولنه د اصلاح د پاره مزاحیه شاعری ډیره موثره ثابتې دي شي. خو د بدمرغه په دې لړ کې یو څو شاعران دي چې نومونه یې د یادولو وړ دي.
مزاحیه شاعری شي خو یو د میزه د بنی ممتاز علی خان ده چې سنجیده یا کوي او مزاحیه په ټولنه ډیره بل په بنی شي یاسین نه مدار کچر ته دا شي پېښور په لسې دی د دومره دل سوز ده د لې په بنی شي بیا امیر ګلشا ده زار محمد زار ده د بنی شاعر خو هغه چې دا پیش کی پښه سره پښهروري دا څنګه څنګه ورډر شاعرون دي چې هغه شاعری کوي او شاعری نوي
دا بنو یو بل وتل شاعر رویدار علی شاه رویدار وای چې مزاحیه شاعری نن هم په بنو کې ژوند دی او د سنجیده شاعری په پرتلای خلک ډیره خوخوي.
خلک ځکه خوښوي چې هغه ډیره په سونو سره چې کوم دو په ذهن باندې اثر وکړو نن په دا غمجن غمجن ماحول چې کوم دو اړ یو سړی غمجن دا ولس کې چې د خندو د خوشحالي چې کوم لمحه جوړ شي هغه سره سره تفریح پیدا شي د انسان
ڈراما نگار او خبریال اقبال حسرت وائی چې په موجوده ترخو حالاتو کې د مزاحیه شاعرۍ اهمیت او ضرورت نور هم سوا شوی دی.
نن یې ډېر ضرورت ده. نن معاشره ډېره کړکېچنه ده. لکه خلک ته یو طرف ته سیلا مهاتې پر خوشحالي خندو کې په باندې خو ورسته چې کله پیغه باندې بدای نظر اچای مې پاسې د دې پر ډېر غټ سبق اپره دي. دغه سمیر عزیز ممتاز علی خان صاحب ډېر شو رول لیبای لګیا ده. نن حالات سره دا شه دا یو پوښتنه یو ګره چې بجلی ګر دې ټول چلے جی ایټری نه دی بلے جی میټری نه دی باندې جی لړمنو خپل پته ری جی د لوټ شیډینګ نه غم جانی ہے تمې کور ته مې وطانی ہے کارخونه لاری ملینا جوړاوی ډېر ډېر مولینا زنه ډاک تی ګودامینا پوس چی گیزی انرخینا شکر شکر دولت مانی ہے تمې کور ته مې وطانی ہے چې تاسو ته وګړه د ملک په حالاته مونږه تانس د پښو په تانس سره سمره د برداشت سره هی په ولودا
دا د په هانوای چې موسکا د ژوند مالګه دی او په ژوند کې د دې مالګې د چولو د پاره تانس او مزاح ډېر ضروری دی.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ شیبو ته رسیدلی یو له مجید بابر باد خبرونو لنډیز فورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی بعد دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. د افغانستان په خوست کې به می چاودنې شپږ عام وګړي وژلي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې پنځه وسله وال طالبان له وسلو سره نیولي دي. په کابل کې د فرانس د سفارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره په مرسته به په راتلونکي کال کې د ماسټرز او پی ایچ ڈی لپاره شل افغان زده کوونکي فرانس ته لیږي. د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود براک د تشدد د لانور زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي دي. د ترکیې په جنوب کې د کورد فعالینو او امنیتي سرتېرو ترمنځ د نښتو راپورونه راغلي دي.
له مجید بابر مو د خبرونو لنډیز واوریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ ریډونکو په همدغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونې واوري او ما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.